من سپاس گذاریم. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه تاسو څخه ستار فروغ تاسو ستړي مسی د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه مو تر نهو بجو دوام کوي. اوري چې چارواکي وایي وروستیو اورښتونو په افغانستان کې د وچکالۍ د ختمېدو هیلې ټوکولې دي. نن د مرغومي جدي 28 د جنوري 11 د جمعې ورځ په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون په چین کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دریو کسانو ځانونه رسمن کاندیدان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې له سوریې څخه خپل پوځیان باسي، خو له دې هیواده د ایراني ځواکونو د ایستلو لپاره هم هڅو ته دوام ورکوي. افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون پنجشنبه پیکینګ ته له رسیدو وروسته د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ښاغلی محب په خپل ټویټر کې لیکلي چې ده او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پر دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو د غرض په افغانستان کې پر دایمي سولې او ثبات او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همغږۍ خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار تر دې مخکې هند ته تللی وو او د دغه هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان او هند پر اړیکو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دریو کسانو ځانونه رسمن کاندید کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات وایي سید نورالله جلیلی دریم تن دی چې پرون یې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې خپل ځان د راتلونکي لمریز کال د سرطان د 29 نیټې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید کړ. ښاغلی سادات ازادي راډیو ته وویل
تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره درې کسانو رسمن د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نمایندانو په توګه نوملیکنه ترسره کړې ده. چې ښاغلی جلیلی راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته رسمن ځان نوماند کړو او تر دغې میاشتې تر وروستیو پورې هغه کسانو چې ټاکنو خپلواک کمیسیون نه یې معلوماتي بسیر ترلاسه کړي کولی شي ځان نوماند کړي.
تر دې مخکې لطیف پدرام او حکیم تورسن ځانونه کاندیدان کړي دي. خلیل الرحمن او چراغ علي د ښاغلي جلیلی په انتخاباتي ټیم کې د مرستيالان دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وروستي ورشتونه د وچکالۍ د کمیدو لپاره ګټور بولي. د دې وزارت د اوبو مرستيال انجنیر خان محمد تکل ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د تمې خلاف د واورو ورشت نږدې یو میاشت نه وخت پیل سو، خو بیا هم هیله سته چې دولت به اوبه مدیریت کړی سي.
موږ ډېر خوشبینه یو تر څو واوري همداسې جریان پیدا کړي. ورشت باید یو میاشت مخکې شروع شوی وای، ولې موږ را روانو میاشتو کې تقریبا یوه نیمه میاشت بعد بارانونه لرو.
انجینیر تکل وایي چې په راتلونکي یوه نیمه میاشت کې به بارانونه پیل سي او د دې لپاره چې افغانستان بندونه نه لري ډېرې اوبه به ګاونډیو هیوادونو ته وبهیږي. د پاینې حل کې زیاته کړه چې د اوبو او انرژي وزارت هڅه کوي چې بندونه او د اوبو زیرمې جوړې کړي چې اوبه ضایع نه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې له سوریې څخه خپل پوځیان باسي، خو له دغه هیواده د ایراني ځواکونو د ایستلو لپاره هم هڅو ته دوام ورکوي. مایک پامپیو چې پرون پنجشنبه د قاهرې په امریکایي پانتون کې خبرې کولې زیاته کړه امریکا به له سوریې څخه د وروستني ایراني سرتیري د ایستلو لپاره له ډیپلوماسۍ او له خپلو شریکانو سره له همکارۍ کار واخلي. امریکا دغه راز هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یوې پروسې له لارې د سوریې خلکو ته چې له ډېره وخته کړیږي سوله او آرامښت راوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه تر څو چې ایراني پوځیان او نیابتي ځواکونه له سوریې ونه وځي او د یوه سیاسي حل خواته کلک ګامونه وانخیستل سي، واشنګټن به د بشار الاسد د رژیم تر کنټرول لاندې سیمو په بیا رغونې کې ونډه وانخلي. د مقدونیا د نوم د بدلون پر سر د دغه هیواد د پارلمان بحث تر جمعې پورې وځنډید. د دغه هیواد صدر اعظم زوران زایف پرون ظاهرا بریالی نه سو چې د نوم د بدلون لپاره د پارلمان اکثریت ترلاسه کړي. د مقدونیا پارلمان له گاونډي هیواد یونان سره د څو لسیزو لانجې د پایتر سوالو او په ناټو د غرض اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف پرون پنځشنبه د شمالي مقدونیا په جمهوریت د خپل هیواد د نوم د بدلون لپاره بحث پیل کړ. د مقدونیا له اساسي قانون سره سم پر شمالي مقدونیا د دې هیواد د نوم د بدلیدو لپاره د پارلمان په درو کې د دوو برخو ملاتړ په کار دی. اروپایي اتحادیه له روسیې وغوښتل چې په خپله خاوره او غصب سوې کریمیا کې هغه ټول اوکراینیان خوشي کړي چې په غیر قانوني ډول یې نیولي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرني پالیسۍ د مشرې فدریکا موګرینی ویاندي پرون په یوه بیان کې د مثال په توګه د 40 کلن اوکراینی پاولو هریب او یوه تاتار فعال ایدیم بیکیروف یادونه کړې چې لومړنی د تروریزم په تور نیول سوی او دویم تیره میاشت کریمیا ته له ننوتلو سره سم ونیول سو. ویاندي ویلي اروپایي اتحادیه هیله لري چې دا کسان به ژر تر ژره خوشي او ځانګړي طبي خدمات به ورته برابر کړل سي. د روسیې د خبروفسک سیمې چارواکي وایي د هغو ادعاو په اړه څېړنې کوي چې پر اساس یې ویل سوي چې څو تنو پولیسو د سیمې د بدماشانو د مشر مړی خاورو ته سپارلی او د تدفین په مراسمو کې د څارنوالۍ مامورانو هم ګډون کړی دی. وروسته له دې چې د رواني اونۍ د سهشنبې په ورځ په یوټیوب کې دوی ویډیوګانې خپرې سوې پر پولیسو او د څارنوالۍ پر کارکوونکو تورونه په نورو ټولنیزو رسنیو کې هم ولګول سول. په ویډیوګانو کې د تدفین مراسم شول کېږي چې ګڼو کسانو پکې ګډون کړی دی. فلم له لرې اخیستل سوی او سم نه ښکاري چې آیا د مړي لېږدونکي په رښتیا هم پولیس دي او که څنګه. تاسو آزادي رادیو ته واژیاست. د دې خبرونه په راپورونه کې ویل چې چارواکي هلمندي ورستیو ورشتونو په افغانستان کې د وچکالی د ختمېدو هیلې ټوکولې دي.
کچیرې دغه ورشتونه یوه میاشت مخکې شروع شوي وای نو ډېر به شوی. البته ورش ګټه لري، ولې موږ را روانو میاشتو کې تقریبا یوه یا یوه نیمه میاشت بعد بارانونه لرو.
په بل راپور کې اوري چې پرون دریم تن ځان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه ثبت کړ. بیا مو د هلمند ګریش ولسوالۍ ته بیا یو د ځایي اوسیدونکو له ستونزو خبرېږو.
دغه د دولت مزه کې ډېر غصب شوی صاحب، دغه نږدې چې ګوره دغه مزه کې دولت دې غصب شوی، زموږ د رنمایان او شاته دغه مزه کې دغه غصب شوی.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي سره لدې چې امریکایي پوځیان له سوریې څخه وځي، هیواد یې هڅه کوي چې له سوریې څخه وروستنی ایراني پوځي هم ووځي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کورنۍ پروګرام کور کلی. تاسی ازادي رادیو ته واژیست. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. افغان چارواکي وایي وروستیو ورشتونو هیله پیدا کړې چې په هیواد کې به راتلونکی کال د وچکالۍ شدت کم وي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په ګڼو سیمو کې واورې او بارانونه وورېدل او سره له دې چې د هغو کسانو د کړاو سبب کېږي چې امکانات نه لري، خو ډېر خلک په تېره بیا کروندګر ورته خوشحاله دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي حکومت هڅه کوي چې اوبه کنټرول کړي او د ضایع کېدو مخه ونیسي. اسمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې پرون بیا واوره وورېده او اټکل کېږي چې ممکن نن هم د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ورښت دوام وکړي. وروستیو ورښتونو خلک هیله من کړي چې وچکالي به ختمه یا لږ تر لږه کمه شي. افغانستان په وروستیو کلونو کې پرله پسې وچکالیو ځپلی دی. یوازې تیر کال د سختې وچکالۍ له کبله د بادغیس او غور نږدې 3.5 لک اوسیدونکي مجبوره شول چې کور اور پرېږدي او نورو سیمو ته ولیږدي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت سره له دې چې لا هم ورښتونه کافي نه بولي وایي چې واورې نسبتا په ځنډ وورېدې. د دې وزارت د اوبو مرستیال انجینیر خان محمد تکل ازادي راډیو ته تېره شپه وویل
کچیرې دغه ورښتونه یوه میاشت مخکې شروع شوي وای نو ډېر به شوی. البته ورښت ګټه لري، ولې موږ را روانو میاشتو کې تقریبا یوه یا یوه نیمه میاشت بعد بارانونه لرو. دغه بارانونه ټول سطحي اوبه ځینې جوړېږي، د سیلاب په شکل باندې راوځي او چون افغانستان د بندونو یا ذخیرو زیرمې نه لري، اوبه نه ذخیره کېږي، البته د افغانستان څخه به وځي. یعنی دا په دې مفهوم چې شپږ میاشتې یا څلور میاشتې به موږ اوبه ولرو، پس له هغه څخه به بیا موږ اوبه نه لرو.
ډېرو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې د واورو عکسونه خپره کړي او هیله یې ښکاره کړې چې وچکالي به ورسره پای ته ورسیږي. ویل کیږي د دې لپاره چې افغانستان د اوبو د زیرمه کولو لپاره بندونه نه لري، اکثره اوبه گاونډیو هیوادونو ته بهیږي او یا هم ډیر ځلی د هوا له تودیدو سره پر سیلونو بدلیږي. د اوبو او انرژي د وزارت د اوبو مرستیال انجینر تکل هم دا خبره تاییدوي، خو وایي چې وزارت هڅه کوي چې اوبه مدیریت کړي.
په روان وخت کې موږ پروګرامونه جوړوو، موږ کوشش کوو چې همدغه حالت کنټرول کو او دغه څه لږ اوبه چې لرو همدغه تنظیم کو. البته اقلیمي تغیرات یا کلایمیټ چینج تاثیرات شته، ولې موږ کوشش کوو چې روان وخت همدغه اوبه چې لرو همدغه مدیریت کو، تر څو
روانه اونۍ د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیمولو ادارې وویل په 2013 میلادي کال 3,33,000 افغانان په خپل هیواد کې د جګړو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي دي. راپورونه وایي چې په 2013 میلادي کال کې د بې ځایه شویو په منځ کې د هغو کسانو شمیر ډېر دی چې د وچکالۍ له لاسه د مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د وچکالۍ له کبله تر ټولو زیات خلک له بادغیس څخه بې ځایه شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت د معلوماتو له مخې د بادغیس او غور 8,000 کورنۍ د وچکالۍ له لاسه د بادغیس مرکز قلعه نو او همداراز هرات ولایت ته کډه شوي دي.
په راپور کې مو وردل چې افغان چارواکي وایي وروستیو اورښتونو هیله پیدا کړې چې په هیواد کې به راتلونکی کال د وچکالۍ شدت کم وي. د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د دریم کاندید له نوم لیکلو سره سم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جدي تر دیرشمې که احتمالي کاندیدان نومونه ثبت نه کړي دغه لړۍ به تمدید نه سي، خو ځینې سیاسي جریانونه تمه لري چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوم لیکنه شاید تمدید سي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
سید نورالله جلیلی د دل دوه مرستیالانو خلیل رومان او چراغلی چراغ سر د پنځشنبه په ورځ جمهوری ریاست ته د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې نیټه د جدي له 14 نه تر 13 پورې ټاکلې ده. دغه کمیسیون وایي که تر لسو ورځو پورې د جمهوری ریاست کاندیدان د نوم ثبتولو لپاره ورنشي، انتخابات به د هغو کسانو ترمنځ وشي چې تر ټاکلې نیټې نومونه ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستال میرزا محمد حق پرست د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امید مو است کی روزای آینده یک تعداد کسای دیگر کی
دو بل زمون هیله ده چې راتلونکو ورځو کې هغه کسان چې معلوماتي کسوړې تر لاسه کړي راشه او نمونه ثبت کړي. د جدي لدیرشمې ورسته د محلويش لمخ نشو کولای چاته د نوم ثبتولو حق ورکړو. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د محلويش لمخ د سرطان د 9 انتخاباتو لپاره به نوم لیکنه د جدي تر دیرشمې پورې دوام وکړي. تر اوسه له دغه لړۍ و ورځې تیریږي. لطیف پدرام، عبدالحکیم تورسن، نورالله جلیلی د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، حنیف اطمر، احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل او انور الحق احادی په ګډون 3 کسانو د نوم ثبتولو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي دي. په خاطر دې حنیف اطمر ته نږدې منابعو ازادي راډیو ته ویلي چې په پام کې د حنیف اطمر د دل دوه مرستیالانو محمد یونس قانونی او محمد محقق سره د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. همداشان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په خاطر دې ویلي چې راتلونکو انتخاباتو ته کاندید دی او ویان دی ویلي چې سرور دانش به دوهم مرستیال وي. بلخوا د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي که د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ ونه غځول شي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان به په راتلونکې اونۍ کې د نوم ثبتولو لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورشي. د دغه ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف به د 100 کاندیدانو ملاتړ وکړي. حنیف اطمر، رحمت الله نبیل او شهدا محمد ابدالي د دغه ائتلاف د ملاتړ وړ کاندیدان بلل شوي دي. د جمعیت اسلامی افغانستان د مشرتابه پلاوی غړي محمد اسماعیل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه ګوند لخوا د کاندید د معرفي کېدو لپاره وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم وایي چې د انتخاباتي ټکټ د جوړښت لپاره د دوی خبرې پای ته نه دي رسیدلې. پوښتنه دا ده چې ګوندونه او سیاسي جریانونه ولې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د انتخاباتي ټکټونو د تشکیلولو پر سر یوې هوکړې ته ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس فضل احمد معنوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نسبت به ټیکټ ها رای دنیا ادامه داره. یک تعداد
دو بل د انتخاباتي ټیکټونو لپاره مشورې روان دي. یو شمیر کسانو چې په خاطر دی معاونت تجمنه لرله، بل ځای کې هم معاملې ته مخه کړې او دې ته منتظر دي چې وپوهیږي د چا شانس ډیر دی. یو شمیر په بیلابیلو بهانو بهر ته لاړل. د افغانستان د سیاسینو ترمنځ ګډوډي ډیره شوې ده. ځینې منتظر دی چې وپوهیږي وړونکې پاڼه د چا په لاس کې ده. دغه ټول لامل شوي چې ژمنې د بدلون په حال کې وي،
تعهدات در حالت تغییر باشه.
ښاغلی معنوي وایي ځینې احتمالي کاندیدان د حاکم ټیم د انتخاباتي ټیکټ بشپړېدو ته منتظر دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي جنبش مرستیال عبدالله قرلق وایي د دغه ګوند مشر ښاغلي دوستم د حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی او محمد اشرف غنی په ګډون له ګڼو کاندیدانو سره خبرې کړې دي. د ده په خبره ځینو کاندیدانو لکه حنیف اتمر او اشرف غنی د خپل لومړي مرستیال په توګه د نظر وړ شخص ښاغلي دوستم ته تمایل ښودلی دی. خدا انی فاطمه او اشرف غنی دفترونو ته روسه په دې اړه سنې دی ویلي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو ووري.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي افغانستان د نړۍ په سطحه د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. خبریالان شکایت کوي چې د دوی د خوندیتوب لپاره اقدامات نه دي سوي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي لا هم افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو نورو هیوادونو ګواښونکی هیواد دی. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفي د پنجشنبه په ورځ د یادې کمیټې د کلني راپور د شریکولو پر مهال وویل په افغانستان کې د خبریالانو د چارو پر وړاندې زیاتې ننګونې موجودې دي.
سږ کال هم افغانستان د خبریالۍ لپاره بدترین هیواد وګڼل شو او د خبریالانو او د خبریالۍ د چارو پر وړاندې د ګواښ، ستونزو او وضعیت وخام متخی. دا دوهم کال دی چې دغه هیواد د نړۍ په کچه د خبریالانو لپاره بد هیواد ګڼل کیږي.
ښاغلی شریفی په فراه ولایت کې د جاوید نوري په نوم د یو خبریال د وژنې په اړه چې د نشاط په نوم یې د نوموړي ولایت په یو سیمه ییزه رادیو کې کار کاوه او ویل کیږي چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا وژل شوی هم اندېښنه څرګنده کړه، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له رسنیو او خبریالانو وغوښتل چې د خبریالۍ او په تېره بیا د تروریستي پیښو او جګړې پر مهال د خبر د پوښښ وخت کې خپل خوندیتوب ته جدي پام وکړي. ښاغلی شریفي پر حکومت او رسنیو هم انتقاد وکړ چې د دغې کمیټې او یو شمېر نور بنسټونو لخوا چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوم لارښودونه جوړ شوي دي تطبیق کړي نه دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په 2013 میلادي کال کې د تیر 2018 میلادي کال په پرتله په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کموالی یادوي. حال دا چې د نوي دفتر 2013 میلادي کال د خبریالانو لپاره تر ټولو نورو تیرو کلونو خونړی بللی و. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د نوي دفتر د افغان خبریالانو په اړه خپل کلنای راپور خپور کړ چې له مخې یې په 2013 میلادي کال کې خبریالانو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې چې یوازې شل یې د وژنې پیښې وې. حال دا چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په دغه کال کې د تاوتریخوالي د 120 پیښو خبره کوي. له دې سره یو شمېر افغان خبریالان پر حکومت او د رسنیو د ملاتړ پر بنسټونو انتقاد کوي چې د دوی د خوندیتوب لپاره اغیزمن کارونه نه دي کړي. لدې ډلې نرګس هورخښوي
موږ ګورو
چې حکومت او درسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونه چې د دوی د خوندیتوب لپاره کار کوي تل د خوندیتوب خبره کوي، خو په عمل کې په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي.
مسؤل بشن
اغلی هورخښوي حکومت او رسنیو د خبریالانو ژوند او خوندیتوب ته جدي پام وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د اروزګان ځینې مدني فعالان وایي په افغانستان کې د روانې جګړې یو علت د اساسي قانون نه تطبیق دی. دوی دغه څرګندونې پرون په ترین کوټ کې د اساسي قانون د تصویب د اونۍ په لمانځغونډه کې وکړې. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د اروزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي په افغانستان کې د روانې جګړې یو لامل د اساسي قانون نه تطبیق دی. دی وای په افغانستان کې او په تیر بیا په اروزګان ولایت کې قانون یوازې پر غریب او بیچاره خلکو پلي کیږي، نه پر بډای او زورواکو. دوی دغه راز په دغه ولایت کې پر دولت تور پورې کوي چې خپل یې هم قانون تر پښو لاندې کړي.
په ورځ منزل سره زموږ ستاسي اساسي قانون نه راجبندای کیږي، نه زموږ ستاسي ستونزې حل کیږي او نه زموږ ستاسي راتلونکي جوړیږي. قانون د دې لپاره نه دی جوړ شوی چې په کتاب کې ولیکل سی او چاپ سی او بیا هم یوې ټولنې ته وړاندې سی چې دا د دې ټولنې قانون سلو، دا د دې ټولنې لپاره یو هغه تګلاره ده چې باید دا ټولنه رفتار پر وکړي. قانون د دې لپاره جوړیږي چې زموږ ستاسې هماغه تګلاره باندې رفتار وکړو او تګ وکړو هماغه تګلاره سي.
قانون دولت پر خلکو نه دی تطبیق کړی، د خلکو سره زور زیاتی سوی دی، د زورواکو له پلوه د نورو کسانو لخوا څخه. لامل یې دا سوی دی چې خلک جګړې ته راپرېدلي دي، د هغو پر وړاندې ځکه دا ظلم نه دی ورته منل سوی، د زورواکو د نورو اشخاصو د امله دی جګړې ته خپل حقوق نه دي ورته رسېدلي. لامل دا سوی دی چې جګړه هلته ګرمه کړې. که په تېرو کلو کې وګورو، د دغه حکومت په لومړیو کلو کې وسلوال دومره ډېر نه و لکه اوس چې و. لامل یوازې دغه دی چې قانون دلته مات سوی دی، ځکه د خلکو سره زور زیاتی سوی دی، ظلم ورسره سوی دی، هغه د دولت پر وړاندې راپارېدل دي. هغه که د هر چا د خوا سوی دی، خو دولت هغه حمایه کړي دي، که زورواکي که هر څوک
یې. مخالف پر څه مخالفه کېږي؟ خو پر دغه مخالفه کېږي چې هغه ته خپل حقوق نه دي رسېدلي. که یو چا ته خپل حقوق ورسېږي، یو سړی خپل په حال راضي سي، هر چا ته خپل حق ورسېږي، ولې به بیا مخالفه کېږي؟ ولې به وسله اخلي؟ ولې به هغه د وطن ورکېږي؟ ولې به د ښار وځي؟ ولې به غره ته خېږي؟
دغه پالان وایي که چیرې قانون په افغانستان کې پر ټولو یو شان تطبیق سي، نو د دولت ضد 80% وسلوال مخالفین به وسلې پر ځمکه کښېږدي. دوی دولت ته خواست کوي چې قانون دې پر ټولو یو شان تطبیق کړي.
د زه په دې باور لرم که خلک پر خلکو قانون تطبیق سي او غاړه هر څوک ورته کښېږدي، نو اساسي قانون د افغانستان قانون داسې جوړ سوی دی چې هر چا ته خپل حقوق رسېدل دي. که دغه هر څوک پر ځان تطبیق کړي، دغه جګړه 80% زه په دې پوره ډاډمن یم چې دا جګړه به ختمه سي. غوښتنم په ټولو کې د دولت څخه دغه ده چې قانون پر خلکو تطبیق کړي، پر ځان یې تطبیق کړي، پر زورواکو یې تطبیق کړي، څو دغه جګړې د پای ټکی کښېښول سي.
که چیرې قانون عملي سي، زه دا ویلی سم چې سل په سله کې نور دغه جګړه ختمېږي. ولې موږ تاسې ویلی لیدلی دي چې مخکې د دې حکومت کې په هغه اولنیو شپو کې کوم مخالفین چې د دولت دا په دومره شمېر کې نه و، لکه اوس چې دی. مخکې چې یو کس به و د هغوی سره به ظلم کېدلی، د دغه کس پر وړاندې باندې څلور کسه نور پورته کېدله چې د دولت مخالف کسان به بلل کېدله، نو هغو ډلو ته ورکړل چې هغه به د دولت مخالفان وه.
موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې قانون عملي سي، نه یوازې پر کاغذ لیکل، نه یوازې په خوله ویل، نه یوازې په رسنیو کې ویل.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د عدلیه او قضایي ارګانونو مسؤلینو ویلي وه چې په دغه ولایت کې پولیسو خپله قانون تر پښو لاندې کړی. د خلکو اندېښنې دا دي که چیرې دولت پر ټولو یو شان قانون تطبیق نه کړي، نو د دولت ضد وسلوال مخالفین به لا نور هم زیات سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي سره له دې چې امریکایي پوځیان له سوریې څخه وځي، خو ایراني پوځیان به هم هڅه کوي چې له دې هېواده وباسي. په دې اړه راپور په څو شیبو کې خپرو، خو اوس له فریبا ظاهر څخه اوري چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیلی میل ورځپاڼې چین ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پر سفر تبصره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه دغه سفر له طالبانو سره د 12 کلنې جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د چین د همکارۍ جلبولو لپاره د افغانستان د هڅو یوه برخه ده. ډیلی میل لیکي محب د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی سره د لیدو پر مهال وویل چې افغانستان په سیمه کې د دایمي ثبات په لټه کې دی. لیکوال زیاتوي افغانستان او چین د خپل منځیو پولو د امنیت ټینګولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کړې ده. ورځپاڼه لیکي چین د پاکستان نږدې متحد دی او پاکستان د افغانستان او امریکا له لورې طالبانو او نور وسلوالو ډلو ته د پناه ځایونو په برابرولو تورن دی. نیویورک ټایمز بیا د افغانستان پر هوایي ځواکونو د امریکا د 8 میلیارده ډالرو پر مصرف تبصره لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي 12 کاله وروسته له هغه چې امریکا د افغانستان لپاره د یوه هوایي ځواک د جوړولو کار پیل کړ، تر اوسه یې په دې کار نږدې 8 میلیارده ډالر مصرف کړي دي. لیکوال زیاتوي دا کار بې نتیجې ادامه لري. د ورځپاڼې په لیکنه یو شمېر متخصصین وایي چې افغانان به د الوتکو د خوندیتوب او نور ملاتړ لپاره د کلونو لپاره پر امریکا متکي وي. نیویورک ټایمز لیکي دا ډول اعتقاب د طالبانو پر وړاندې جګړې څخه د امریکا د ایستلو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅې پیچلې کړې. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې له پیله د افغانستان د هوایي ځواکونو روزنه له افغانستان څخه د امریکا د وتلو د ستراتیژۍ یوه برخه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي سره لدې چې امریکایي پوځیان له سوریې وځي، خو هیواد هڅه کوي چې له سوریې څخه وروستنی ایرانی پوځي هم ووځي. مایک پامپیو د مصر د قاهرې په امریکایي پانتون کې دا څرګندونې کړي. جزئیات یې له عصمت څاروان اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مصر د سفر په لړ کې وویل سره لدی چې امریکا پریکړه کړې چې خپل ځواکونه به له سوریې وباسي، خو په عین وخت کې هڅه کوي چې له دې هېواده وروستنی ایرانی پوځي هم ووځي. مایک پامپیو په قاهره کې په منځني ختیځ کې د واشنگتن د پراخو هدفونو د روښانولو په ترڅ کې وویل هغه وخت راغلی چې د سیمې د شیګنې لپاره د منځني ختیځ زړې تربګنۍ پای ته ورسول شي. د زیاته کړه امریکا د ډیپلوماسۍ او لخپلو شریکانو سره د همکارۍ لپاره هڅه کوي چې هیڅ ایرانی پوځي په سوریه کې پاتې نشي. پامپیو زیاته کړه واشنگتن د سوریې ځوریدلو خلکو ته د سولې او آرامش لپاره هلې ځلې زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر د سفر په لړ کې هڅه کوي چې د واشنگتن عربو متحدانو ته ډاډ ورکړي چې له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو سره سره امریکا سیمې ته شانه اړوي. د بشار اسد رژیم د روسیا او ایران په ملاتړ وتوانید چې واک وساتي. په دې جګړه کې تر څلور لکه زیات خلک وژل شوي او په میلیونونه نور کډوال شوي دي. مایک پامپیو د قاهرې په امریکایي پوهنتون کې وویل امریکا داسې ځواک دی چې د منځني ختیځ د خیر او ګټې فکر کوي. د وویل له سوریې څخه به امریکایي پوځیان چې د ایستلو اعلان یې تیره میاشت ولسمشر ټرمپ وکړ له ډیرو انتقادونو سره سره ووځي. پامپیو چې له خپل مصري ساري سره په ګډه خبري غونډه کې ژغېده وویل له سوریې څخه به د امریکایي ځواکونو د ایستلو پروګرام عملي شي، خو واشنگتن د داعش پر ضد هلې ځلې نه دروي. د اسلامي سخت دریځو تروریستي خطر حقیقي دی. د اسلامي دولت تهدید دوام لري. موږ د سوریې په څو سیمو کې له هغوی سره جنګي شو. د داعش د ودې د مخنیوي لپاره زموږ ژمنه رښتینې او مهمه ده او موږ خپلو هڅو ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر عراق او اردن ته له سفر وروسته د پنجشنبې په ورځ مصر ته لاړ. دی به له مصر وروسته د خلیج د سیمې عربي هیوادونو ته لاړ شي.
ځینې اردنکو سمیسونه راستولی دي. امیر خان ایوبی له هلمند لیکلي د سولې په راتلو کې مهم شی د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند کول دي که دا کار وسي سوله راځي. تازه خان سمسور له ننګرهاره د سولې په حق له پاکستان څخه د همکاري غوښتل له دښمن څخه په ګوډه کې د زهرو غوښتل دي. حاجي محمد همدرد له هلمند د سولې هغه وخت راتلونکی دی چې دولت او طالبان مخکې تر مخکې اوربند اعلان کړي او خبرو ته کښېني. عبدالله له بادغیس لیکلي افغان حکومت باید د سولې په مخ کې خنډ نه سي. قاسم ځواک له هلمند راغو چې د سولې خبرې بین الافغاني نسی سوله افغانستان ته ناراضي. د پکتیا له سمکنې ولسوالۍ څخه سمې الله حلمي تندر لیکلي د نوي مریض کال په بودیجه کې د ښوونکو د معاشاتو د لوړولو په حق لولي یادونه نه ده سوې. عبدالواحد مدقق له لوګره حکومت خوای چې ورشته خوشبین دی خو باید نور هیوادونو ته د اوبو د تلو مخه ونیسي. جلیل زنداني له ازري لیکلي د انتخاباتو کمیسیون د جر تر جره د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې نهایي کړي. او بشیر حبیب زی له لوګره لیکلي له تیر شپې راهیسې سخته واوره وریږي خلق ورسره په عذاب دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت په لشکري شخص وایم چې زه ورور د مساکله سره مجسم وایم. دلته په هلمند ولایت کې په کنډواله کې ګډوډي مریضان په شپخانه کې پاتې شوم. زه درې واره ما بیعت اجازه کړې ده چې ما ته زما سره مرسته وکړي. زه د ماښام وړه نه درنه ماښام ګوډي نه درنه زه د یار مې کوم څه وکړم. ما دا خپل ځان سره جوړ کړو چې دا کوم ورسره وي. چې
الو نارګل جان کوچن نارګل دې د سوالي د طرفه اړیکه کیما. زما د افغانستان د کوچانو وزارت د غهینه د چې په ګرد افغانستان کې دامي چې موږ یوازې نه فراده ته وای چې په فراکی وچکلی ده. نو کوچان ګرد وچکلی زپلې دی مالداري تر واسطه ریسوي دی او سم د بینه مالداري وتلې دي. نو موږ د دولت د خواهش کوو چې موږ خپل مالداري نه ساتلای. نو دولت دې دا مهرباني وکړي دا چې فارمونه دی جوړ کړي د مالدارو په لکه دا فارمونه د شهزادانو دا مالداري دغه غونډې کې وو چې دوری د ځانو ته وساتي. دا چې موږ د لاس دی او زموږ تمري کیږي نو دولت یا واخی ان شاء الله اقتصاد به مستقر شي او یا دا که ساتل امنی شي یا دی ښه خوندور ارزانه راولي چې دا شیان قیمتي نو کوي راښته شي او دا که ارزانه نشي راوستلای نو دی بیا ونیسي زموږ سره د ښه دبلې مرستي وکړي په دې یو منو دوه منم کومه کوه په دې هیڅ درد نه دوا کیږي زموږ کوچانو د ورځې 15000 شپږزره اووه زره پر څلو پسو باندې اووه زره اته زره روپۍ زموږ خرچه کیږي د هرې ورځې ده نو دا ډېره خرچه پر موږ باندې راځي زموږ خوند دوه کاله خپل مصرفونه چې درلودي م په ومو خوړلې بالا منو او تر وس تېره ده نو زموږ کوچانو دغه د څو نیکلو خواري چې موږ وکښلي دي دا ګرد په دوه کاله یو کال کې اوبه راسه یوړلې نو موږ دغه هیله کوو چې دولت دغه کار وکړي دغه د کوچانو پر برابر باندې دغه شکار وکړي چې د دولت په ګټه هم تمام شي موږ خپل تاوان ته لا وختي کې لبی کویلی دي د ازادۍ راډیو څه مننه کوو هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسو ازادي رادیو ته واجیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب پرون پنځشنبه پیکینګ ته له رسیدو سره سم د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره وکتل دوړو لوریو د چین او افغانستان پر اړیکو د غرض په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره دریو کسانو ځانونه رسمن کاندیدان کړي سید نور الله جلیلی دریم تن دی چې پرون یې ځان د کاندید په توګه ثبت کړ د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وروستي ورشتونه د وچکالۍ د کمیدو لپاره ګټور بولي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې له سوریې څخه خپل پوځیان باسي خو له دې هېواده د ایراني ځواکونو د ایستلو لپاره هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي د مقدونیا د نوم د بدلون پر سر د دغه هېواد د پارلمان بحث تر نن جمعې پورې وځنډید اروپایي اتحادیې له روسیې وغوښتل چې په خپله خاوره او غصب سوې کریمیا کې هغه ټول اوکراینیان خوشي کړي چې په غیر قانوني ډول یې نیولی دي د روسیې د خبروفسک سیمې چارواکي وایي د هغو ادعاو په اړه څېړنې کوي چې پر اساس یې ویل سوي چې څو تنو پولیسو د سیمې د بدماشانو د مشر مړۍ خاورو ته سپارلی او د تدفین په مراسمو کې یې د څارنوالۍ مامورانو هم ګډون کړی دی د هلمند د ګریش ولسوالۍ اوسیدونکو له والي څخه په ادارو کې د اصلاحاتو تر څنګ په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې غوښتنه وکړه الیاس دایي راپور لري
د شیخ ابوالپاتی بوستی په نوم شوونځي کې د څلورمې میاشتې ازموینې روانې دي ګڼ شمېر زده کوونکي په شنو جامو کې پر یخ ځمکه ناستې او د هیواد پالنې په نوم د مضمون امتحان ورکوي دلته د پوهنې د ریاست لخوا د یو بل شوونځي لپاره د یوې ودانۍ د بنیاد ډبره کښېښودل شوه د هلمند یو شمېر جګپوړي چارواکي ګریش ولسوالۍ ته راغلي دي چې د خلکو سره وګوري او د یو شمېر پروژو کارونه پیل او د بعضو کیفیت د نږدې وګوري د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري په ګریش ولسوالۍ کې رسنیو ته وویل د 15 لک افغانیو په لګښت یوه ودانۍ به په څلورو میاشتو کې جوړه سي چې له امله به په درسي او اداري برخه کې د دوی کارونه نور هم چټک سي
چې دغه د څلور هفتو په جریان کې باید جوړ شي دا چې دا لومړنی تمرین دی چې په هلمند ولایت کې پلی کېږي د پیشتاخ پروژې د شرکت تر څلور میاشتو پورې وخت ورکول شوی دا مکتب دولس وتاکه لري چې شپږ پکښې ادارې دي او شپږ د درسي خورې دي چې په دې کې د کتابتون او د مدیر وتاک کمپیوټر لیب ټول شامل دي همدارنګه په ګریش ولسوالۍ کې درې نور مکاتب چې د اقرا برنامې له خوا څخه منظور شوي دي هغوی به هم ډېر ژر پرانیستل سي بیا هم د هلمند مکاتبو ته په کتو سره کم دی ممکن د غزمور یو 40 مکاتب اتیا یا تر 50 پورې ورسیږي
د شونځي دغه ودانۍ د ښار جوړونې د وزارت په ورکول سو پیسو جوړیږي د غرزوالي او ورسره جګپوړو چارواکو د غلس کیلومتر سړک څخه د یو کیلومتر د جوړونې کار هم پیل کړ چې د چارواکو په وینا 9 کیلومتر نور به د راتلونکو 1400 مالیکال په بودیجه کې د ښاروالۍ په وایدو جوړ شي د دغه دوو پروژو سره سره چې تازه کارونه پیل شول د ګریش کلوسوالي خلک د بیا رغونې د سست بهیر څخه ناراضه دي دوی ازادي راډیو ته د زورواکو لخوا د دولتي او شخصي ملکیتونو د غصب او خودسره کړنو له امله شکایت وکړ او په دې مسله کې یو شمېر دولتي مسولین هم شریک وبلل
دې د دولت مزکې لري غصب سي صاحب دا نږدې چې ګوره دغه مزکې د دولت دي غصب سي زموږ د رانمایان او شاته دغه مزکې دغه غصب سي
په دې کې څه ملامت
دي په دې کې نو په دې کې نو موږ څه خبره کوو ملت ملامت دي چې دولت ملت خو یې قدرت نه لري دولت ملامت دي چې دغه نه کینو اقدام نه کینو
دا هر سړی خپل ار چم چکی بس ټوپا کې وخت به خپل پرسته باندې بنګاله جوړیم ار څه کولای شي تر اوسه پرې خموش تعدید ولا کی چې خپل سر لنه خپل هیڅ نس کولای
معلومه جوړ درکې دا سړی خو مینه د چاغه غصب نک ټول تر قدرت تر واسطه والا پرې دی کار دا چې خلک ته کار نه ورکی چې هغه غریب دی ستړی سرګردانه دا چې خلکو ته کار ورکی چې هغه د امرانګي سم سروالي کړو مر دغه رقم کار کوي چې بالا چې قدرت والا یا هغه ته کار ورکی کبي قدرت یې نیو
د ګریش کولسوالي وسیدونکو په وغونډه کې چې د والی او چارواکو سره د لدین په خاطر جوړ شوی و راغلو دولتي مسولینو ته د شاروالي او یو شمیر نورو دولتي مسولینو لخوا د ګریش توسیدونکو سره د دوه ګونی عمل څخه شکایت وکړ دوی تور پورې کړ چې پر امنیتی پوسټو د عامو خلکو او چلوونکو نه پیسې اخیستل کیږي او نشیتو کې په محضر کې پلورل کیږي
دغه ولسوالۍ تشکیل چې دی د دې ولسوالۍ د امنیت لپاره بالکل کافی دی مګر تاسو به خبرې اسموږم خبرې روزمره دلته پر دا ټمبر دلته نشدې خلک مشته کیږي خلک پنځه پیسې د کور نه سي استای
د ګریش شاروال سردار ولی بارکزی د رسنیو سره په مرکو کې پر د ګریش د خلکو لخوا لګول سوی تورن رات کړی دی د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د ګریش کو سیدونکو ته ویل د هغه عملیات ورسته چې په نادالی او باباجی کې وسول امنیت سمسوي دی هغه ژمنه وکړه چې په نورو نژدو نه امن سیمو کې به هم عملیات وکړي او د هغه غیر مسؤولو وسلوالو سره چې خلک زوروي قانوني چلند کیږي
د خلکو بندول بندي کول غیر قانوني شته هم دا رنګ د خلکو نه پیسې اخیستل شته چې په دې اکله نظامی شورا ډیر جدي تصمیم نیولی او دا به ان شاء الله تاسو ته ګر چې کم شوی او نور هم د پیټ کې کیدو او هغه څوک چې عملا دغه کارو ته لاس اچي که اصلاح نشو هغه به سرنوالۍ ته مستقیما معرفي کیږي چې دا لړۍ شروع شوی دی او هر یو بزی د قانون مطابق به خپل ځواب وي او خپل خلکو ته د خلکو حقوق به ورکړي
والی په ګریش کې د دولتي ملکیتونو او مزکو د غصب مسله تایید کړه او د هغه د پاره د کمیسون د جوړولو وعده وکړه ګریش د لشکرګا په شمال کې د هیواد د حلقوي سړک پر سر پرته ولسوالي ده چې تر لشکرګا وروسته د کاروبار او نفوسو له مخې ځانګړی اهمیت لري موږ د لیاستای د ازادي رادیو هلمند
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
دا ذاتی رادیو درنوریدونکو او د ماشومانو د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هر کله کوم عددونه په خبرونه کې مو موضوع چې څنګه وکولای شو ماشومان د پولیو په وړاندې اخوان کړو په دې خبرونه کې مل مهم لرو چې د امریختیا وزارت د پولیو د منځوړلو د پروګرام د عامه پوهاوی مسول میرجان راسخ را سره ده په پیل کې به ډاکټر صاحب داسې پوښتنه مطرح کوم چې د راپورونو لمخې چې په 2013 کار کې موږ درلودل البته ډېر ستونزې او مشکلات لیدل شوې دي د پولیو واکسین په وړاندې څکل البته په 2019 کال کې به څه اقدامات وشي کوم ستونزې او مشکلات د پولیو په وړاندې دي هغه به تر کومه حل شي او کوم حل لارې چارې ورته وسنجول شي
لکه څنګه چې تاسو هم په دې کې یادونه وکړه منګه اوس د 2019 کال په پیل کې یو او په 2013 کال کې هم منګه یو لړ ستونزې لرلې البته دغه ستونزې هم په دې کې چنې وي چې د ټول پروګرام د